ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ 2013 کال د اگست شپږشتمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمه او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي د ډیو یو ساته خبرونو کې درته ز سمینه احسن
او ز نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي ریپورټونه او خبرونه تاسو وړاندې کوو خو لاول سرټکی
د خیبر پښتونخوا په مرامشا کې درې ورځې وړاندې شروع شوې احتجاجي ناسته د غوښتنو منل کېدو وروسته ځنډول شوې د احتجاج برخوالو په همزونۍ کې پر مظاهره چانو د ډزو د مسؤلینو پر ضد اقداماتو او مړو او ژوبل کسانو سره د مالي مرستو غوښتنه کوله
زرنا ختم شولا تل حالا مشي سمرا مطالبه وي پرین وی غنا امي سره ټوله مطالبه و منل
افغان صدر اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د استعفا منلو پس د ملي دفاع کورنو چارو او ملي امنیت وزیرانو استعفاګانې رد کړې دي او افغان عسکرو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش ترهګری ډلې مشر سعد ارهابي وجلې هغه د ابو سعید اورگزی په نوم هم پیژندل کېدو
هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی
او د امریکا نومیالی سنیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پروند مړ شوی هغه د مزغو په سرطان اخته و د جان مکین په مړینه د صدر ترامپ او براک اوباما په ګډون یو شمیر نړیوال مشرانو د غم راځي څرګندونه کړې
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې درې ورځې وړاندې پیل سوې احتجاجي ناسته نن د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته ځنډول سوې چې د احتجاج مشرانو ویلي پوجي او انتظامي چارواکو د دوی ټوله غوښتنې ومنلې. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې له وزیرستان څخه د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي که چیرې په منل سوو غوښتنو باندې عمل ونه سو نو دوی به بیا احتجاجي ناسته پیلوي. احتجاج وروسته له هغه شروع سو کله چې په میرامشا کې له همزونی سیمه کې په مظاهره چانو باندې ډزې وسوې. د سیمې خلک دا کوي چې دوی د ګرزبندیز په ضد مظاهره کوله چې په جرمند مخامخ ډزې وکړي او دوه کسان یې ووژل. دغه ډزو کې یوولس نور کسان ژوبل هم دي خو پوجي چارواکو په دې پیښه تر اوسه څه نه دي ویلي. د احتجاجي ناستې برخوالو په ډزو ککن پوجیانو په ضد د کاروایی او د پنجاب په ډول وژل سوو او د ژوبل کسانو لپاره د مالي مرستو غوښتنه کوله.
د پاکستان میډیا وایي د ملک مخالفه سیاسي ډلې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو د پاره په یو شریک امیدوار لا هیڅ نتیجې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار د پاره اعتزاز احسن نوم مخې ته راغلی او د هغه په نوم یې د پاکستان مسلم لیگ نواز نیوکې رد کړې دي. پرون حزب اختلاف په دې رضا شوی و چې د صدارتي انتخاباتو د پاره به یو مشترکه امیدوار مخې ته راوړي. د نوې حکومت جوړېدو نه پس به د صدر انتخاب په 4 سپتمبر کېږي. د پیپلز پارټۍ سید خورشید شاه وایي تمه لري پی ایم ایل این به یو مثبته فیصله وکړي.
د بلوچستان ایالت په تربت او مستونګ سیمو کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې درې امنیتي عسکر هم شامل دي. یوه بلتون غوښتونکي وسلوال سازمان بی ایل اف د تربت چاودنې پړه منلې ده. دا په داسې حال چې نن په هغه ایالت کې د وژل سوي بلوچ مشر نواب اکبر بوکچی د وژنې 12 تلین لمانځل کېدی. تفصیل حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان په نوشکي او په تربت کې په دوو چاودنو کې د درو امنیت خوندي ساتونکو په شمول 15 تنه ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د تشدد نویانه پیښه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې د تربت په ښار کې رامنځته سوله. د تربت مرستیال کمیشنر وویل چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو یوه ګاډۍ په ښار کې تیرېدله چې ناببره بمی چاودنه وسوله چې له سوه به یې 2 کسان ټپیان سوي دي. و بل لور ته بیا ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې د درو ګاډۍ کاپیلان نوشکي ته د یو لغوه سوي وسلوال سازمان د فعالینو د نیولو لپاره تلله. کله د ګاډیانو دغه کاپیله د ضلع مستونګ د شیخ واصل د سیمې په شیرین آب کې تیرېدله د سړک لغاړې په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول د لاسیز بم زوروره چاودنه وسوله. د دغې چاودنې په اغېز کې 2 ګاډیانې راغلې چې په دوی کې 3 عسکر کاري ټپیان سو. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د دریو لوړپوړو امنیتي چارواکو استعفاګانې رد کړې دي. نن د یک شنبه پر ورځ د حکومت یو بیان ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالې لپاره د خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. پرون د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکزي له خپلو دندو استعفا ورکړې وې. دغه کسانو له هغه څو ساعته وروسته استعفا ورکړه چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په هیواد کې د تشدد د مخ پر زیاتېدونکو پیښو برسیره د شنبې په ورځ ناڅاپي استعفا ورکړه. اتمر ویلي وو هغه له مشرتابه سره د تګلارې او اصولونو په اړه د جدي اختلافاتو له امله استعفا ورکوي. صدر غنی د هغه استعفا سملاسي ومنله او په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محبی د ملي امنیت د سلاکار په توګه ګمارلی دی.
د افغانستان ختیز ننګرهار ولایت کې د نیټو او افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وژل شوی. رپورټونو تر مخه دغه هوایي عملیات د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوی او د وژل شوی د داعش مشر نوم سعد ارهابي یادیږي چې د ابو سعید اورکزی په نوم هم پیژندل کیږي. افغان چارواکي وایي د ابو سعید اورکزی سره د هغه د ډلې لس نور وسلوال هم وژل شوي دي. حکمل روان نه په تفصیل ورو
د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیانی ویلی دغه هوایی بریدونه چې تیر شپه تر سره شوی له عمله دی د ایش د کماندان ابو سعد ارهابی او له هغه سره لس نور جنگیالی وجل شوی دی.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې تیر شپه د ملي امنیت ریاست د دقیقو معلوماتو د ورکړې وروسته د هوایی بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابی د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د حفیظ سعید او همداراز د حسیب الله په نامه د داعش ډلې مشران وژل شوي دي. داعش ډلې په لومړي ځل په 2015 میلادي کال په پیل کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې خپل سرونه پورته کړل او وروسته یې د هیواد کونړ، نورستان او همداراز شمالي جزجان ولایت ته هم خپل فعالیتونه وغځېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا سنیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پروند مړ شوی. هغه د دماغ د سرطان په ناروغي اخته و. د هغه میرمن سنډي په ټویټر ویلي د میړه په مرګ زړه مات شوی او ویلي دي چې اته دېرش کاله یې ورسره د مینې ډاک تیر کړی دی. د جان مکین پنځه اولادونه دي او د هغه لور میګان ویلي هغه له پلار سره تر اخري وخته پورې موجوده وه، ځکه چې پلار یې د ژوند په شروع کې له هغې سره و. جان مکین د امریکا په سیاست کې خپل ځانګړی فکر درلود او د جنگي اتل په نوم یادېدی. که څه هم هغه د ریپبلیکن ګوند سره تعلق درلود، خو د خپل ګوند د حکومت د تګلارو سره به یې هم کله کله فکری اختلاف څرګنداوه. جان مکین د یو امریکایي اډمیرال زوی وو او په خپله هم د ویتنام په جګړه کې د جنگي الوتکې پایلټ وو. هغه شپږ واره سنیټر پاتې شوی دی.
د امریکا سینیټر جان مکین په مرګ د امریکا او عالمي مشرانو لخوا د خواخوږۍ پیغامونه را روان دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي، زما همدردي او احترام دی د سینیټر جان مکین خاندان ته ورسي. زموږ زړونه او دعاګانې ستاسو سره دي. د سینیټر مکین په مرګ په احترام کې په وایټ هاوس د امریکا جنډا نیم کښه ده او په ټولو امریکایانو غږ شوی چې په خپلو دعاګانو کې د سینیټر مکین او د هغه خاندان یاد وساتي. د امریکا پخوانی صدر براک اوباما او میرمن میشیل اوباما په یو بیان کې د هغه ښځې سینډي او خاندان دان سره غمرازی کړي.
په زمبابوي کې نن ایمرسن نانګاګوا په رسمي توګه د هیواد د نوي صدر د منصب سوګند اخیستی. نوموړي د سرشار حراري په یو غټ لوبغالي یا سټېډیم کې د زرهاو کسانو په موجودګۍ کې نن د یکشنبه په ورځ د صدارت منصب سنبال کړ. پنځه اویا کلن ایمرسن په خپله وینا کې ویلي، وخت راغلی چې په ګډه مخ په وړاندې ولاړ سو.
په ایران کې د شپږ اشاریه صفر درجې د زلزلې د لاسه لږ تر لږه دوه تنان مړه او دوه نیم سوه نه زیات زخمیان شوي دي. زلزله نن سهار وختي د ایران په کرمانشاه صوبه کې راغلې. چارواکي وایي په مړه شوو کې د اویاو کالو یو سړی او یوه حامله ښځه دي. میډیایي رپورټونو تر مخه د زلزلې جړکې عراق سرخار بغداد کې هم محسوسه کړې شوي. او د عیسایانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن د اتوار په ورځ آیرلینډ ته خپل سفر راغونډ کړی او د ډبلن په یو پارک کې د خلکو سره ویني. تمه ده پنځه لکه خلک به په دې موقع د پاپ فرانسیس لیدو له راځي، خو بل طرف ته هم په دغه موقع د مظاهرو انتظام هم شوی. مظاهره کوونکي غواړي پاپ فرانسیس دې د کیتولیک چر د جنسي زیاتو پیښو او بیا دغه ناروا کارونه د پټولو په معامله دې سخته کاروایی وکړي. پرون د خالی په ورځ د عیسایانو ستر مشر په آیرلینډ کې د ګرجې د مذهبي مشرانو د لاسه د جنسي زیاتوب ښکار خلکو سره هم د یوې ګنټې د پاره لیدلی وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو د کترمن اوریدونکو د مخستان خبرونو ته له واشنگتن ډی سی څخه غواژی اسا اوس مهم پام راګرځو. تفصیلی رپورټونه ولوري ته د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي ناسته نن د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته ځنډول شوی چې د احتجاج مشرانو ویلي پوجي او انتظامی چارواکو د دوی ټوله غوښتنې ومنلې. تفصیل عدنان بټنای له سیمې څخه په دغه راپور کې راکوي.
د شمالی وزیرستان په مرکز میرانشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوی احتجاجي پرلت نن تر هغې وروسته له هغې وځنډول شو چې د پرلت مشرانو په وینا پوځي او انتظامیه چارواکو ورته د غوښتو منلو باور ورکړو. د احتجاجي پرلت ځنډېدو نه وړاندې د سیمې نه د خامی پارلمان غړي محسن داوړ ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې دوی ټولې غوښتې ومنل شوې خو که په دغو غوښتو عمل ونه شو نو دوی به بیا احتجاجي پرلت پیلوي. درې ورځې وړاندې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه نه 15 کیلومتره لرې لویدیز لریوریا په همزونی سیمه کې په احتجاجي مظاهره شانو ډزې شوې وې. احتجاج کوونکو تور لګولې و چې دوی په علاقه کې د ګرځبندیز یا کرفیو پر ضد مظاهره کوله او په دغه مهال پرې پوز نیغ په نیغه ډزې کړې چې پکښې په ځای یو تن وژل شوی او د ایولس پورې نورو ژوبلېدو اطلاعات وو. خو په ژوبلو کې پرون یو بل تن ژوند له لاسه ورکړی چې اوس یې د مړو شمېر دوو ته رسېدلی. د یادې پېښې سمدستي وروسته محسن داوړ په مشرۍ په میرانشاه کې احتجاجي پرلت پیل شوی وو. دوی غوښتنه کوله چې د ډزو په پیښه کې د ککړو پوځیانو پر ضد د پوځ قانون لاندې سخته کاروایی کورټ مارشل دی وشي او د پنجاب په څیر د وژل شوي د ژوبلو دپاره مالی مرستې غوښتې وې. د سیمې لپاره پوځي مشر جنرل افیسر کمانډنټ په دې پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره 15 لکه روپۍ او ژوبلو دپاره 2 لکه روپۍ ورکولو اعلان کړی وو. خو احتجاج کوونکو د مرستې د ټوکه ویلي وو او ویلي وو په دغو خلکو پورې خندا شوې ده. نن د شمالي وزیرستان انتظامیه او احتجاجي پرلت یو مشر ملک اصغر داوړ ډیوه سره په خبرو کې پخلی وکړ چې پرلت وځنډولی شو. د انتظامیه په وینا پرلت ټولې غوښتې ومنل شوې او عمل به پرې کولی شي. اصغر وویل چې دوی ته د غوښتو منلو پوره باور ورکړی شوی چې یو کمیشن به جوړولی شي او هغه به د دغې پیښې پلټنې کوي. هغه وویل ورته باور ورکړی شوی چې د وژل شوي دپاره به ورته 15 لکه پورې او د ژوبل کسانو لپاره 10 لکه روپو ورکولو اعلان کولی شي. هغه زیاته کړه دا هم ورته باور ورکړی شوی چې په سیمه کې به نور غیر اعلانیه ګرځبندیز نه وي او یوازې د اتوار په ورځ به معمول مطابق کرفیو لګولی شي. اصغر داوړ دا هم وویل چې په پښتنې به پوځ د چا کور ته نه ورځي. د علاقې مشر یا د انتظامیه کوم چارواکی به ورسره وي او لومړی به هغه کور ته خبرتیا ورکولی شي.
نا می سره ټوله مطالبه ومنلې. یو مطالبه خو می جو دلتا یو کیپټن وو د هغه په باره شو چې دا د لره کوي نه دا خلک به نستړي وي ډیر کنه هغه باره شو شو چې باز دا به نوی دلتا نه را او بل چې دا حکیمه وکیا و شو ا دغه به یو کمیشن دی جوړوي دا پته ولاږي چې په داسې مجرمون سکتي او بل دا کیمو شهیدون چې دی ا ته به ان شاء الله د یو شپه کې جوړوي چې هغه 15-20 پرې بيوي کنه زخمیونه تبایاوي او شاید د پورا بیا وی بیا د پورا به وخت کر پینه لګوی هغه اتوار به ذکر پی لک او چه پوچا بند شاک وی فوجی به د غصب به اجازه تا نور نه نوځي. اول به د کلی ملک کسی یا به ور سراوی چه پردا کو خالق خال کې وی
د پرلت یو بل کډونوال ملک عمر خان او ویل په وزیرستان کې ډیره مسلې دي او د هغه د هوارول لپاره دوی وازنه لاره د احتجاجي پرلتونو په شکل کې پیدا کړه. دی وسره په خبرو کې هغه اویل ک چرواکي غشت نه منی یا د هغه سره کوم ظلم زیاته کیږي نو د سیمه خلکو پرزد هم دغه پر امن احتجاجي پر لټ کوي.
وزیرستان د ډېرې مسلې دي مسلې دا سی وی لکه کلب او د مسلې حل دا سی وی لکه چابي دي ډېرې مسلې دي خو مشته یو چابي مفتخي ملاو شو ا دادو درنا اس درنې ته نه رمې جو درنا وی نه د وزیرستان خلک کې دي ته مستر کی وی چې مشته کیما مسلې وی مې د غیر تر سی مشته وای چې لیکل به ډېر کې مې چې لیکل یې مارو کوي ځکه چې لیکل مخ شه ډېر شي په ډېر غابت دي خو مشته اس پاته ولا کېدل مشته یو لیار وشه ده چې دا شایب تکي
په سوشل میډیا په دې درنه محسن داوړ ته سخت درناوی ویلې کیږي خو په پاکستانی میډیا کې دې درنه تر دې مهاله پورې کوم ځای نه دی ورکړی شوی. عدنان بیٹنی ډیوا میرانشاه.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
ریه
کړی. شمالی وزیرستان درنه خو وزنډولی شوه، خو آیا دغه غوښتنې چې منلی شوې دي دا به عملي هم کړی شي او کنا؟ په دغه موضوع باندې د ډیوه څیړنکار اسماعیل خان نظر صدا وو.
ما خپل خیال دار چې دې کې ما ته صدا شي سو غټ مشکل نه ښکاري. ګڼ چې کوم دې کې زیاتې مطالبه دي هغه حکومت ته مشکل پکار نه دی. یو خو د چې دغه دې کم تاوان ورکول دي، کم کسان پکې شوي دي یا پکې زخمیان شوي دي هغه ته اویزه ورکول، تاوان ورکول هغه د حکومت د پاره څه مشکل نه ده. دویمه خبره دغه ده چې طریقه کار جوړولو دغه رنګ د چاپو د پاره چې په کم د کم فوج باندې دا مسلې دا مشکلات را مخې ته کیږي نو هغه د یو بنیادی طریقه جوړولو نو هغه باندې ما تاسو داسې مشکل نه کاری چې حکومت ته په دې باندې څه پیرا دي چې په دې کې د پولیټیکل دا اړه خو پولیټیکل خو ختم شوی دی او د تحصیلدار په لیول باندې به څوک سره او بیا مشران ځان سره کی دا مخکې د سی آر د لاندې په همدغه طریقه کې ده نو هغه کې ما تاسو مشکل نه کاری. دویمه خبره دغه ده چې د دې تحقیقات کول او بیا د تحقیقاتو په نتیجه کې چې کوم کسان بیا ګناګار ګڼل کېږي چې چا د وژنې دا پیښه شوې ده نو هغه ته سزا ورکول دا یو داسې بغه ده چې په دې باندې کېدی شي څه مشکل را پیدا شي. تحقیقات خو بوشي خو بیا هغه تحقیقات په نتیجه کې چې کوم خبرې مخې ته راځي آیا بیا دې سره دا کسان به اتفاق کوي یا بنه کوي یا بس کېږي نو ما خپل خیال داری ځکه دی پکې لګون دلارم پکې پرې خودلې صورت دی ورکړلې حکومت ته چې په خپل خبرو باندې عمل درآمد وکړي او دغه وکړي نو
دغه ستاسو په خبرو کې یو پوښتنه رامنځته کیږي چې دا غوښتنه هم ده چې کومو د عسکرو لخوا یا د امنیتي ځواکونو لخوا دغه کاروایی شوي دا دغه ډزې شوي دغه د کورټ مارشل شي، آیا دا خبره څومره پورې به د امنیتي ځواکونو لپاره یا حکومت لپاره د قبلونې وړي؟
دغه خزو وایم کنه چې کله اوس غټه بنیادی مسله د نور مطالبه کوم ماته سم مشکل نه ښکاري او په تحقیق کې هم ماته سم مشکل نه ښکاري چې تحقیقات به وشي خو آیا د تحقیقاتو په نتیجه کې واقعتا به د حکومت یا د حکومت د اړخه ټاکلې شوې چې کم کمیشن دی دغه غبسي پای کې په لکه په صرف د حکومتي کسانی چې کتبل اړه خبر پکې کسان موجود دي او آیا دغه تحقیقاتو په نتیجه کې چې کم رپورت مخې ته راځي او بیا نشاندهی کیږي پغو تکیږي چې په دې کې آیا واقعتا د حکومتي چې کم دغه فورسزو دغه پکې ګنا او د ضرور څه پوج باندې دا پیښه شوې ده نو آیا بیا هغه ته د جرګې دا خلک چې کوم دي هغه رپورټ مني نه مني یا واقعتا حکومت ته په دې کې سم مشکل را جوړیږي چې واقعتا دغه رنګ الزام ولرته کم لګول شوې دی هغه ثابت شي نو هغه بیا واقعتا دغه رنګ قدم پورته کوي کسانو خلاف نو دا یو بنیادی غټ سوال دی چې دغه زما خیال دی په راتلونکو روزو کې به دغه بیا جواب مخې ته راشي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب.
ډیره مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې څیړونکي وایي چې د عمران خان په مشرۍ کې نوی حکومت ته به د صوبو او مرکز ترمنځ ملي شتمنۍ ویشل به یو غټ چیلنج وي او دا هم چې نه هم ان اف سی ایوارډ یا بیا ملي شتمنیو تقسیم به صوبې او مرکز ترمنځ کچیری دا په عادلانه توګه وویشل سي نو یووالی به پیدا کړي. حمید الله اوربنی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
سیڑن کی وای د تحریک انصاف د حکومت یو لوی ازمیخ پا د نهم مالیاتی ایوارڈ یا د کامی وسایلو د وشت پارا په نوی ایوارڈ د صوبو او افاق ترمنځ یو والی پیدا کول وی. تیر حکومت یو وار هم دغه ویش اونکړل شو. د کال 2010 د اوم ویش نه پستا په کال 2015 کې تازه ویش کولو. اوس چې آبادی بیا شمارل شوی، پښتونخوا د قبایلی سیمو سره شریکه شوی، نهم ویش کول ډیر ضروری شوی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مراد علی وایي د وسایلو په ویش ځنډ تکنیکی نه بلکې سیاسي علتونه لري او وایي ځینې وفاقي ادارې او وفاقي حکومت نه غواړي چې تازه ویش شي. تحریک انصاف حکومت د نهم این ایف سی ایوارڈ په حق لا د خپل سلو رزو پلان کې حصہ هم نه دی ویلي او وایي دا مسله په سلو رزو کې نه کیږي. دا وخت د کامی وسایلو 50.5% برخه د سلو رسوبو او 20.5% د افاق په برخه دی. دې کې بیا 2.5% د آبادی په سر، 10.3% د غربت او نادارې، 15% د مالی راغونډولو په یوس او 2.5% د کمې آبادی د فار ورکول کیږي. خو بلوچستان او پښتونخوا وایي د ویش اولنی معیار دی د هر علاقې یا صوبې غربت، پسماندګي او د سہولیاتو نشوالی وګڼل شي. تیمور سلیم جګړه د تحریک انصاف د وړمبنو سلو ورځو کامی پلان تیارونکو کې دی. دیوایی په دغه پلان کې د وسایلو د ویش په اړه هیڅ نشته دی.
100-day پلان کې NFC اوارډ ځکه نشته په دې چې دا یو اوږدا او کمپلیکیټډ مسله ده. دا د 100 دن چې کوم دی هغه نه ده، خو دې باندې به ان شاء الله ضرور چې کوم دی کار کوو او خاص کر دی کې چې کوم مونږ سره کوم پوینټ دی هغه دا دی چې د فاټا انضمام د لاسه چې کوم صوبې ته ایکسټرا فنډس پکار دي هغه باندې به مونږه سینټر څنګه هیلپ کوي.
ځینې حلقے بیا د وسایلو په ویش کې د کامی سلامتیا د پاره د ځانګړې برخې د کمول هم وایي او وایي وفاقي وزارتونو او انتظامی ادارو کې کمی او بچت هم د وسایلو په ویش کې توله راوستل شي. په دې خبرو د مسلم لیگ نون حکومت تمام ادارې او صوبې یو نکړل شوې. د تحریک انصاف حکومت هم د خپل سلو ورځو په پلان کې د دې ازمیښت ځان ساتلی دی. حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس آف امریکا ډیو دا ک د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته نور ډیر چیلنجونه دي. نو څیړنکاران دا هم وایي چې د تعلیم په مت کې هم ورته ډیر لوی چیلنج مخې ته پروت دی. په خیبر پښتونخوا کې 200,000 ماشومان د اسکولونو نه بهر دي. د پی ټی آی حکومت به څنګه دغه ماشومان او چې دغه شمیر رو په رو زیاتیږي نو راکمه به کی چې ژمنه کړې ده 15% جی ټی پی به د تعلیم شعبې ته ورکوي. تفصیلي رپورټ په ارشد مومن ناورو.
سیړونکو وایي د پاکستان نوی حکومت د نورو یو شمیر چیلنجونو ترڅنګ د تعلیم شان یو لوی چیلنج سره هم مخ دی. حکومتي شمیرې ښایي کال 2014-2015 کې 2.84 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر وو، چې پکې 15.06 میلیونه ماشومان پرایمري سکول ته هم نه وتلي او امکان څرګندېږي چې د سکول نه بهر ماشومانو شمیره اوس 10 میلیونه ته رسیدلې ده. د تعلیم لپاره کارکونکو علی پلان نومي تنظیم غړي عمر او رغزی وای د سکول نه بهر ماشومانو سره سره د تعلیمي ادارو کمی، سکولونو کې بنیادی اسانتیاو نشواله او د زده کړې معیار ښه کول هم نوی حکومت ته ورپېښو چیلنجونو کې شامل دي.
په ګورنمنت سکولونو کې فیسیلیټیز ورکول، میسنگ فیسیلیټیز کا غبن دیوال شو، واش روم شو، کا نورې فیسیلیټیز شو، بجلی شو او بش شو، دي تا بیٹر گورنمنٹ سکولز او بیا ٹیچرز ٹریننگ، مطلب چې زموږ کوم ٹیچرز دی الریډی ورکینګ ٹیچرز دی هغه هغه ته په نیو کریکولم کې ٹریننگ ورکول دي، په میتھس اینڈ ساينس سبجیکټ کې ٹریننگ ورکول دي چې میتھس اینڈ ساينس سبجیکټ هغه امپروو شي، او بل کوالټی ایجوکیشن چې کوم شومان په سکولونو کې سبق وي هغه ته کوالټی ایجوکیشن ورکول دي.
اقوام متحده په کال 2014 کې په خپل یو رپورت کې ویلیو پاکستان د نور نړۍ نه د تعلیم په میدان کې تر 50 کالو زیات وروسته پاتې دی او د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی چرته چې د تعلیم کچه تر ټولو ډیره ټیټه ده. پاکستان د تعلیم په لړ کې د کال 2015 ملینیم ډیولپمنټ ګول نو ترلاسه کړی چې خواندګۍ شرح پکې 88% ته رسول ټاکل شوی وو. عمر اورکزی وای د تعلیم معیار ښه کولو هدف نه ترلاسه کېدو لوی علت د تعلیم بجټ کمې دی.
2013 کې چې کوم حکومت راغلو هغه وخت کې زمونږ تعلیمي بجټ سکومو هغه 1.8% اف جی ڈی پی زمونږ سره په فیډرل لیول باندې هغه کې بیا هغه امپروومنټ کو 3.2% اف جی ڈی پی تا هغه بجټ هغه راوستو. نو اوس یعنی مو 4% اوس پرې بجټ نشته دی, جی ڈی پی 4% نه دا کوټه پر کړې. خو موجوده چې کوم حکومت راغلو د دې په مینیفیسټو کې ولې چې دی پی ایم ان ان په مینیفیسټو کې 4% سره موږ به ایجوکیشن ته 4% ورکو, د دې په مینیفیسټو کې 5% ده. نو یقین لرو چې راته 5% ته ایجوکیشن ته به ورکی.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان هم قام ته خپل اولنۍ وینا کې د تعلیم په خراب صورتحال خبرې کړې وې او ویلیو تعلیمي معیار ښه کول د دوی په لومړي هدفونو کې شامل دي. ارشد مومند, وایس اف امریکا, دیوا شبقدر.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
امریکا دی ودا کترمن اوریدونکو او سمزو د خیبر قبایلی ضلع ولوریته چری چی په جمرود سیمه کې تر 500 زیات کسان د چرواکو په وینا د ډینګي له ناروغي سره مخ دي. د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره هلته ځایی انتظامی سخت اقدامات هم پیل کړی دي او خلکو ته د جرمانو ویلي. ابراهیم شنواری نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود تحصیل کې د ډینګي ماشي له وجې متاثر مریضانو شمیره اضافه کېدو له وجې دغلته د ضلع انتظامی او د صحت محکمې چارواکي د پریشانۍ سره مخ شوي او د ډینګي په ماشي قابو راوستلو په غرض حکومتي هلې ځلې نور هم توندې کړې شوي. نن یې د اتوار په ورځ د جمرود په جرګه حال کې د ځایي مشرانو علماو او د مدني ټولنو غړو یو لویه غونډه په دغه غرض رابلل شوې وه چې د ډینګي مرض په ضد په عام ولس کې شعور رابیدارولو په لړ کې د دوی مرسته ترلاسه کړی شي. د غونډې برخه اخیستونکو ته په ډاګه کړی شوه چې تر څو عام ولس په خپلو کورونو کې د ډینګي میاشي افزایش مخه نیولو کې د صحت ادارې چارواکو او کارکوونکو سره مرسته ونه کړي تر هغې په دغه مرض کابو راوستل ممکن نه دي. د ضلع انتظامی په استازیتوب د باډي اسیسټنټ کمشنر عصمت الله وزیر غونډې ته خبره ورکړو چې قضایي اوسیدونکو په دغه مخ په زیاتېدونکي مرض کابو راوستلو کې د حکومت سره مرسته ونه کړه نو د دوی په ضد به سخته کاروایي کولی شي. د غونډې نه پس وایس اف امریکا ډیوه سره د یو لنډې مرکې په ترڅ کې عصمت الله وزیر وویل چې په خپلو کورونو کې د صفایي خیال نه ساتلو ولا دوه کسان نیولي او آینده به هم دغسې کاروایی کولای شي. جمرود کې د ایجنټ سرجن د دفتر نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په جمرود کې د ډینګي نه متاثره کسانو شمیره تر 50 رسیدلې او دغه مریضان په ځایي هسپتالونو کې په بیلو واډونو کې د درملنې لپاره ساتل شوي. د دغه ترڅنګ د صحت کارکونکو د جمرود په مختلفو ځایونو کې د ډینګي ماشو په ضد حفاظتي سپریګانې هم شروع کړي او په ځایي اوسیدونکو کې مچدانې هم ویشلې. ځایي مشران علما او د مدني ټولنو کسانو ته ویل شوي چې د ډینګي مرض په ضد پوجرو جماعتونو او نور د اجتماع ځایونو کې د تبلیغات شروع کړي. د جمرود په ټیډي بازار او نوې آبادی علاقو کې تر اوسه زیاتره کسان د ډینګي د ماشې ښکار شوي. خو دغه دواړه علاقو په شمول د جمرود په نورو علاقو کې هم کلک حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي. د ډینګي مرض په تیزۍ سره خورېدو عام ولس او بیا په خاصه توګه ځایي ماشومان او زنانه ډېر اندېښمنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا خبری خبرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د خیبر پښتونخوا په میرامشا کې درې ورځې وړاندې شروع شوې احتجاجي ناسته د غوښتنو منل کېدو وروسته ځنډول شوې. د احتجاج برخوالو په همزونۍ کې په مظاهره چیانو باندې د ډزو د مسؤلینو په ضد اقداماتو او مړو او ژوبل کسانو سره د مالي مرستو غوښتنه کوله.
زرنا ختم شولا فل حالا مشه سمرا مطالبه وی پرین وی غنا امیش سره ټوله مطالبه و منل.
افغان صدر اشرف غنی د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د استعفا منلو پس د ملي دفاع کورنو چارو او ملي امنیتي وزیرانو استعفا غانې رد کړې دي. او افغان عسکرو د هوایي برید پترس کې د داعش ترهګر ډلې مشر سعد ارهابي وجلې چې د ابو سعید اورکزی په نوم هم پیژندل کېدو.
هوایی بریدونو پترس کې په افغانستان کې د داعش ترهګر مشر سعد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وجل شوی دی.
او د امریکا نومیالی سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پروند مړ شوی. هغه د مزغو په سرطان اخته و. د جان مکین په مړینه د صدر ترامپ او براک اوباما په ګډون یو شمیر نړیوال مشرانو د غم راځي څرګندونه کړې.
او سم د خبرونو تفصیل.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې درې ورځې وړاندې پیل شوې احتجاجي ناسته نن د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته ځنډول شوې چې د احتجاج مشرانو ویلي پوځي او انتظامي چارواکو د دې ټولو غوښتنې ومنلې. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې له وزیرستان څخه د پارلمان غړي موسن داوړ ویلي که چیرې په منل شوو غوښتنو باندې عمل ونه سو نو دوی به بیا احتجاجي ناسته پیلوي. احتجاج وروسته له هغه شروع شو کله چې له میرامشاه څخه 15 کیلومتره لرې په همزونۍ کې پر مظاهره چیانو باندې ډزې وسوې. د سیمې خلک دا کوي چې دوی د ګرزبندیز پر ضد مظاهره کوله چې په جور باندې مخامخ ډزې وکړې او دوه کسان یې وژل. دغه ډزو کې یو لس نور کسان ژوبل هم دي. د پاکستان پوج په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د احتجاجي ناستې برخوالو په ډزو ککن پوجیانو په ضد د کاروایی او د وژل سو او د ژوبل کسانو لپاره یې د پنجاب په ډول د مالي مرستو غوښتنه کوله.
د پاکستان میډیا وایي د ملک مخالفه سیاسي ډلې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو د لپاره په یو شریک امیدوار لا هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی. د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا د صدارتي امیدوار د لپاره احتساس احسن نوم مخې ته راغلی او د هغه په نوم د پاکستان مسلم لیگ نواز نیوکی رد کړی دی. د نوې حکومت جوړېدو نه پس به د صدر انتخاب په 4 سپتمبر کېږي.
د بلوچستان ایالت په تربت او مستنګ سیمو کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي. چارواکي وایي په ټپیانو کې 3 امنیتي عسکر هم شامل دي. یوې بلتون غوښتونکې وسله والې ډلې BLF د تربت چاودنې پړه منلې ده او تازه راپورونه وایي چې تحریک طالبان پاکستان د مستنګ د چاودنې پړه پر خپله غاړه اخیستې. او هلته د افغانستان صدر اشرف غنی د دریو لوړپوړو امنیتي چارواکو استعفاګانې رد کړې دي. نن د یکشنبې په ورځ د حکومت یو ویاند ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالي لپاره د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. پرون د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برماک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکسي له خپلو دندو استعفاګانې ورکړې وې.
د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې د نیټو او افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وژل شوی. رپورټونو تر مخه دغه هوایي عملیات د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شوی او د وژل شوي د داعش مشر نوم سعد ارهابي چې د ابو سعید اورکزی په نوم هم پیژندل کېدو یادیږي. افغان چارواکي وایي د ابو سعید اورکزی سره د هغه د ډلې لس نور وسلوال هم وژل شوي دي.
د امریکا وتلی سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې پرون مړ شوی. هغه د دماغ د سرطان په ناروغۍ اخته و. د هغه میرمن سنډي په ټویټر ویلي د میړه په مرګ یې زړه مات شوی او ویلي دي چې 8 کاله یې ورسره د مینې ډاک تیر کړي. د جان مکین 15 اولادونه دي او د هغه لور میګان ویلي چې هغه له پلار سره تر اخري وخته پورې موجوده وه. جان مکین د امریکا په سیاست کې خپل ځانګړی فکر درلود او د جنګي اتل په نوم یادېدی.
او هم د امریکا سینیټر جان مکین په مرګ د امریکا او عالمی مشرانو لخوا د خواخوږی پیغامونه را روان دي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي، زما همدردی او احترام دي د سینیټر جان مکین خاندان ته ورسي، زموږ زړونه او دعاګانې ستاسو سره دي. دغه شان نائب صدر مایک پینس هم د مکین خاندان سره خواخوږی کړي.
په زیمبابوې کې نن ایمرسن نانګاګوا په رسمي توګه د هېواد د نوي صدر د منصب سوګند اخیستی. نوموړي د سرشار حراري په یو غټ لوبغالي یا سټېډیم کې د زرهاو کسانو په موجودګۍ کې نن د یکشنبې پر ورځ د صدارت منصب سنبال کړ.
او په ایران کې د 6.0 درجې د زلزلې د لاسه لږ تر لږه 2 تنان مړه او 250 زیات زخمیان شوي دي. زلزله نن سهار وختي د ایران په کرمانشاه صوبه کې راغلی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو دا په خبری خبرونه کې وښ شوې د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو ته کتنې په دې برخه کې به سینیټر جان مکین د مرګ په حواله سره خبرونه او مضمونونه چې کوم راغلي دي دغه تفصیل به تاسو ورې ته زموږ همکار مختار خلیل نه.
نن د امریکای او د یورپ په تقریبا ټولو اخبارونو کې د امریکای د ریپبلیکن پارټۍ د نامتو سینیټر د جان مکین د حق رسیدنې په لړ کې مختلف ریپورټونه او مقالې چاپ شوي دي. د جان مکین د حق رسیدنې په حق له د امریکای د مشهور اخبار د نیویارک ټایمز د معلوماتي مضمون سرخط ته د جنگ هیرو امریکایي سینیټر او دودل د امریکای صدارتي امیدوار جان مکین د یو اتیاو کال په عمر کې حق ورسېدو. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اریزونا ریاست نه د ریپبلیکن پارټۍ نامتو سینیټر جان مکین د ویتنام په جنگ کې د یو جنگي هواباز په حیثیت شریک شوی وو، او کله چې د هوایي جاز د لاندې نه اوښتې شونه دی په ویتنام کې د امریکای مخالف پوزونو اونی وو تر ډیری مودې پورې قید ساتلی وو. سینیټر جان مکین په کال 2018 کې ناروغ شوی وو. ډاکټرانو د په دماغ کې رسولې معلومه کړې وه چې وروسته بیا دا رسولې د کینسر د موزي مرض سبب شو. جان مکین د دماغو د کینسر له سببه د خالی په ورځ د مازیګر 4:30 بجې حق ورسېدو. نیویارک ټایمز د سینیټر جان مکین د ژوند حالاتو په حق لیکلي دي چې د سمندري فوج نه د پینشن کېدو وروسته جان مکین دودل د امریکای د ایوانی نمائندگان غړي غوړه کړی شوی وو. جان مکین اگر که د ریپبلیکن پارټۍ یو ډیر مضبوط سیاستدانو، خو وروسته یې په اکثرو موقعو په اکثرو معاملو د خپلې پارټۍ سره اختلاف ولرلو او مخالف ډلې ډیموکرات سره په ډیرو مسلو روغه جوړه کړې وه. د په کال 2008 کې د امریکای د لومبي تورپوستي صدر باراک اوباما سره صدارتي انتخابونو کې مقابله وکړه، خو دا مقابله بیلو ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د حق رسیدلي سینیټر جان مکین په کال 2018 کې د خپل ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او موجوده صدر ډونلډ ټرمپ سره هغه وخت ورانه راغله کله چې به صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د خپل دولت باډی کولی. د عراق د جنگ هم د شروع نه مخالف وو، او دا مخالفت صدر ټرمپ سره هم تر اخره پورې پاتې شو. خاغلی مکین په یو موقع بل یو پخوانی صدارتي امیدوار میټ رامنی سره په شریکه یو بیان کې ډونلډ ټرمپ د صدارت دپاره نااهل اعلان کړی وو. سینیټر جان مکین د آزاد تجارت، د نیټو اتحاد او د زړورو خارجي پالیسو په حق کې وو. د صدر ټرمپ په صدارتي انتخابونو کې د روس د مداخلت په حق له جان مکین شکی شوی وو، او د دې معاملې د پلټنو دپاره د سینیټ د یوې تحقیقاتي کمیټه جوړولو غږ کړی وو. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې په امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د ترهګر حملو وروسته جان مکین د هغه وخت د صدر بوش د حکومت د ترهګرو خلاف د جنگ شروع کولو او په افغانستان د حمله کولو په حق کې وو. د په افغانستان کې د طالبانو د سختدری د مذهبي حکومت مخالف وو. د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د نیوه هم مرسته کړې وه، څوک چې د 11 سپتمبر د حملو اصلي منصوبه ساز تصور کېدو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې جان مکین په خپل د ویتنام په جنگ کې یو جنگي قیدی پاتې شوی وو، او په قید کې د دشمن د لاسه ډیر تزنولې شوی وو. په دې سبب دی د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې په نیولې شوو کسانو د زور زیاتی کولو سخت مخالف وو. د په کال 2015 کې سینیټ کې د منظور کړې شوې هغې قانون مرسته کړې وه په کم کې چې د ګوانتانامو بے د بندیوانو په شمول هر قسم قیدیانو سره د غیر انساني سلوک نه کولو غږ شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرځو ځینې نورو رپورټونو ولوري ته د افغانستان صدر اشرف غنی د دریو لوړپوړو امنیتي چارواکو استفاګانې رد کړې دي. نن د یک شنبه پر ورځ د حکومت یو ویاند ویلي صدر غنی درې سره چارواکو ته ویلي چې د امنیت د شوالي لپاره د خپل کارونو ته ادامه ورکړي. پروند د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی له خپلو دندو استعفا غانی ورکړی وي. تفصیل حکمل روان له کابل په دې رپورت کې راکوي.
دی افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، دی ملی دفاع وزیر تحریک شاه بهرمی او همدار از دی ملی امنیت رئیس معصوم ستانکزی جمهور رئیس ته لخپل دندو دی استعفا لیکونه وړاندې کړي دی. خو جمهور رئیس اشرف غنی لخوا دی هغوی استعفا رد شوی او له هغوی څخه غوښتل شوی چې دندو ته دوام ورکړي. له ارګ څخه په خبره شوی بیان کې راغلی چې د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غنی ته دی ملی امنیت سلاکار حنیف اتمر هم استعفا وړاندې کړي او نوموړی هغه استعفا او منله او پر ځای په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر حمید الله محبی دی افغانستان دی ملي امنیت دی نوی سلاکار په توګه په دنده وګماره.
دی یو ملګری او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب، د خدمتونو قدردانی کوم. اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ویستلی دی. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
حنیف اتمر چې په خپل ټویټر پاڼه کې د استعفا له امیلې په هیواد کې د ملي یووالي د ساتلو د سولې امنیت د ټینګښت د ټاکنو د سیاسي مدیریت او همدارز له نړۍ سره د سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو د ټاکلو په برخه کې د رامنځته شوي اختلافونه ښودلی دي. د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی نصرالله ستانکزی وایي په اوسنیو شرایطو کې د افغان حکومت د یو مهم امنیتي چارواکي استعفا به تر ډیره بریده د هیواد په روان حالت منفي اغیز ولري.
د دې لپاره چې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې پراوستو کې له نړیوالو کړیو سره ډېر نږدې پاتې شوی ده. په امنیتي چارو کې دا په یقیني ډول یوه خلا شمېرل کېدلی شي تر څو د ځایناستی وښی شي دغه خلاوې د تشې ډکې کړي.
په یو ځل د افغانستان د مهمو امنیتي ادارو د مسؤولو چارواکو د استعفا وړاندې کولو پریکړه چې له حنیف اتمر بغیر د نورو ټولو استعفاوي ونه منل شوې په اړه د نړیوالو چارو سیاسي څیړونکی نصرالله ستانکزی وویل
دوا علتونه لري. د نه همغږۍ مسئله ده او بل ښایي چې امنیتي ټیم به ځان د ټولو ارګانونو ځان د یو ټیم په شکل ګڼه له ښاغلي حتمر سره او دا د جمهور رئیس په صلاحیتو کې په قانوني لحاظ ترې استعفا منی کوي ردوي.
د نړیوالو چارو بل څیړونکی انتظار خدیم وایي په حکومت کې د مهم افغان چارواکو د استعفا وړاندې کول یو عادي خبره ده او ښایي چې د نویو چارواکو په ګمارنې سره په حکومت کې د موجوده نیمګړتیاو ته د حل لارې ولټول شي.
استعفا ورکول دا په معمول خبره ده، کومه نوې خبره نه ده. بعض خلک راځي، بعض خلک بځي. مهمه نه ده چې ټول عمر د سړی پر یو څوکۍ باندې پات شي، ولې کله چې انعکاس یا کله چې غبرګون د خلکو داسې وي چې ګواکې په حکومت کې اختلاف دی او دا کومه معمولي استعفا نه ده، په هغه صورت کې تاوان کوي. که نه نو فکر کوم چې استعفاګانې او یا هم د تغییر تبدیل او انتقاد دا کومه نوې خبره نه ده.
په امریکا کې افغان سفیر حمید الله محب چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په توګه په دنده ګمارل شوی دی، جمهور رئیس اشرف غنی له پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار په یو بیان کې ویلي د افغانستان خلک د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. محب ژمنه کړې چې د دې ټولو ننګونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ولس د امنیت خوندیتوب یې د کار له لومړیتوبونو څخه دی. حکمل صدات، امریکا غږ، دیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د افغانستان ختیس ننګرهار ولایت کې د نیټو او افغان ځواکونو په شریکو فوزي عملیاتو کې د داعش ډلې یو مشر وجل شوی دی. رپورټونو تر مخه دغه هوایي عملیات د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې شوی او د وجل شوی د داعش مشر نوم سعد ارهابي یادیږي چې د ابو سعید اورکزی په نوم هم پیژندل کېدو. حکمل روانه په تفصیلي رپورټ اورو.
افغان چرواکو ویلې دی هیواد ختیځ ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې افغان او ناټو ځواکونو د داعش ډلې پر جنگیالیو همداراز د هغوی پر دوو پټنځایونو هوایی بریدونه کړي دي. د ننګرهار ولی ویانه تولا خوګیانی ویلې دغه هوایی بریدونه چې تیره شپه ترسره شوي له امله یې د داعش ډلې کمانډان ابو سعد ارهابي او له هغې سره لس نور جنگیالي وژل شوي دي.
ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې تیره شپه د ملي امنیت ریاست د دقیقو معلوماتو د ورکړې وروسته د هوایي بریدونو په ترڅ کې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر سعد ارهابي د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دې هوایي برید کې د داعش د سپکو او درنو وسلو، دوه قرارګاوې، مهمات او ګڼ شمېر چاودیدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ختیځ ننګرهار کې د داعش ډلې مشر ابو سعد ارهابي د ناټو افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل کیږي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د حفیظ سعید او همداراز د حسیب الله په نامه د داعش ډلې مشران وژل شوي دي. داعش ډلې په لومړي ځل په 2015 میلادي کال په پیل کې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت کې خپل سرونه پورته کړل او وروسته یې د هیواد کونړ، نورستان او همداراز شمالي جوزجان ولایت ته هم فعالیتونه وغځېدل. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه سره ملګری یې.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د کډر منوریدونکو خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی څخه غواړی یاست او سمزه د بلوچستان یلت ولوري ته چیرې چې په تربت او مستون سیمو کې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل سوي دي. چارواکي وایي په چپیانو کې درې امنیتي عسکر هم شامل دي. یوې بلتون غشتون کې بندیز لګول سوي وسلوال ډالی بی ال اف د تربت چاودنې پړه منلې ده او د مستونګ د پیشي پړه تحریک طالبان پاکستان او د حزب الاحرار په نوم دوو ډلو منلي. دا په داسې حال چې نن په هغه ایالت کې د وژل سوي بلوڅ مشر نواب اکبر بوکچي د وژنې دولسم تلین لمانځل کیږي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې د بلوڅ ملتپاله نواب اکبر بوکچي نن دولسم تلین ولمانځل شو. پر دې مهال باندې جمهوري وطن پارټۍ د کوټ شار په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کاربندیز غشتنه کړې ولا خو په کوټه کې د اختر د رخصتۍ لکبل زخه شار له 15 ورځې زخه تړل سوې دي او ټرافیک هم ډیر کم دی. بلوچ ملتپاله نواب اکبر بوکټیش پر د پاسه 2000 کال د اگست پر شپږستمه باندې د کلو او د ترتانی ترمنځ په یو غار کې لخپل وې ملګرو سره په پوځي عملیاتو کې وژل شو. پر هغه مهال باندې پوځي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف ولسمشر وو. د نواب اکبر بوکټي د وژنې راپدې خوا په بلوچستان کې وزه ډیره ترنګلې ده. لغوسوي بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی، بیاری، بیلپ او لشکري بلوچستان د کښت کچي بغاوت پیل کړی دی. دوی لومړی په صوبه کې د پنجاب ایالت وګړي، اوس بیا امنیت خوندي ساتونکي د ګازو پایپ لاینونه او نورې حکومتي ودانۍ هدف کوي. بلوچ ملتپاله ادا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بے درک هم دي چې د جنو مړي هم ترلاسه سوي دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي. بلوچستان چې د ټولو حیوانات 3.5% برخه لري په دغه صوبه کې مادني وسایل ډیر زیات دي خو خلک ډیر غریب دي. دلته په صوبه کې ګاز، تیل، کویلا، سنگ مرمر، کرومایټ، د سرو زرو زیرمې پرتې دي. بلوچ ملت پالوی چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې وسایل په دواړو لاسو لوټي خو د صوبې وخلګو ته پدې کې برخه نه ورکوي. په تیرو دولس کلو کې حکومت دلته د امنیت په لوي کې دوه لپاره مالی بودیجه له یو عرب زخه تر 15 ډیر ساره بوزیاته کړل خو د دې په وجود په صوبې کې د نامنې پیښې دوام لري. نن هم پرداسي محل چې د نواب اکبر بوکټي دولسم تلین منزل کې دی هلته په تربت او په مستون کې د نامنۍ پیشې را منسس ولې. د تربت مرستيال کمشنر وایسف امریکا ته وویل چې په شار کې د نن د امنیت خوندي ساتونکو ګاډي روان وي چې ودې ته نږدې زورور چاودنه وسوه چې په ترس کې دوه کسان کاری ټپیان دي. د ده په خبره چې امنیت خوندي ساتونکو ته زیان نه دی اړولی، د دې پیښې مسولیت لغو سوی بلوچ وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ په سر اخستی دی او دغه ډول هلته له مستونګ زخم د بمی چاودنی راپور ترلاسه سوی دی. د مستونګ د لیویزو حوالدار برکت شوانی وایسف امریکا ته وویل چې د تراګری د مخنیوي د ادارې د درو ګاډیانو کاپیله روانه ولا. دوی په نوشکی کې د لغو سوی وسلوال سازمان د پالینو د نیولو لپاره عملیات کول. کله د امنیت خوندي ساتونکو دغه کاپیلات د مستونګ د علاقې په شیخ واصل کې شیرین اپ ته ورسېدله، دلته په ولاړ مورسیکل کې د ریموټ کنټرول به می چاودنه وسوه. د چاودنې په اغېز کې دوی ګاډیانې رالی چې په دې کې درې امنیت خوندي ساتونکي کاری ټپي سو. بیا دوی د مستونګ ځایي هسپتال ته یوړل چې بیا یې وروسته کوټې ته راستانه کړل. د دغې پیښې مسؤلیت لا چاپه سر نه دی اخیستی. په بلوچستان کې د لغو سوی بلوچ وسلوال سازمانونو سره سره دلته داعش، لشکر جنگوي، العالمی، طالبان او تندره و مذهبي ډلې هم ډېری فعال دي چې دوی پر حکومتي چارواکو باندې بریدونه کوي. په صوبه کې امنیتي وضع پر ځای کول د حکومت لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوی خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د بوزو تاسو مردان ته چرته چې د غیرت په نوم باندې نن یوه ښځه بیا وجلې شوې ده. دغه ښځه چې نوم یې نه دی معلوم، خو په مردان کې په منګا کلی کې سمو د وړاندې خپل پلار په سوره کې یو کس لا ورکړی وه چې هم خاوندې تیزندي کړې ده او وجلې ده، چې پلار یې وایي په بدن باندې د زخمونو د تشدد نښې هم وي. ریاس حسین په تفصیلي ریپورت تیار کړی.
ټلیفون وکړو، لور دې ملاده مې پاسه بس ټلیفون یې کاټ کړو. پانسې کړی ده والي د پندې چې کې والي د ځین ټول تک تور کاونې خو تخت دل زوبې ده.
دا د مردان دلی منګا سټیشن کورونو 55 کلن عثمان غنی دی او وایي زما لور خپل خاوند ته ځندې کړی ده او بیا ورستو دوبې ته تختې دلې دي. دغه وجل شوې زنانه درې کال وړاندې د خپل رور لخوا د خاوند د خور سره د خوخي د واده ورستو داوود ته پاسوره کې واده کړی شوې و. امنیتي چارواکي وایي هغوی مقدمه هم درج کړی ده او دا هم مني چې دغه زنانه په تیزندې وجل شوې ده. مردان دل کې مخې ته راغلی ده. وړاندې هم په خیبر پختونخوا او پاکستان په نورو برخو کې هم د کورنۍ تشدد له امله په سلګونو ښځې مړې کېږي. د قانون نه عملي کېدو په وجه وخت په وخت د ښځو په ضد دغه تشدد او د هغوی وجنه مخې ته راځي. د ښځو د حقونو دپاره کار کوونکي د خیبر پښتونخوا د شمالي سیمې سواد دننه ځایي د ښځو د جرګې مشره تبسم عدنان وایي په ټولنه کې نه خو د اسلامي قدرونو خیال ساتل کېږي او نه د انساني حقونو دپاره څوک پروا کوي. دوی د پیښې غندنه وکړه او وی ویل یو خوا که قانون نشته، بل خوا که قانون موجود دی خو هغه نه عملي کېږي. تبسم عدنان زیاتوي دا د ریاست ذمواري ده چې د عدالتونو په ذریعه ککړو ملزمانو ته سزا ورکړي، نو بیا به څوک هم په ښځو لاس اوچت نکړي. دوی دا ګیله هم وکړه چې د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي په هسپتالونو کې خو سو موټو فعالیتونه کوي خو په داسې پیښو کې چپ پاتې شي.
قوانین جوړ شول، د هغه امپلیمنټیشن کم دی، خو د یو سرحد یو سوال تاسو ته نه قبول چې تاسو د دې جنې نه تاسو وګورئ چې حیثیت مسلمان هم مونږ دا خپل فرض نه ګڼو او د حیثیت یو انسان هم مونږ دا فرض نه ګڼو چې مونږ د یو ماشومی نه دا تاسو کو څوره کې ورکول خو خالص بالکل نه غځای نه کیو ګډه دي چې سړی پان چلاور کی داخله موږ گورنمنت کار دے زمږ ججانو د عدالتونو کار دے زمږ کی جسټس کړي پاسپټالونو باندې سموټو اکشن اخلي پدې خبرو ولې سموټو اکشن ناخلي.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د شخړو د هواري د پاره د یو رور یا پلار په جرم زیات تر د زنانو قرباني ورکول شي چې ورکی د دو ډلو ترمنځ روغه جوړه راوستي شي. خو دا رسم د کال 2012 راهسې په ختمېدو راغلی دی. په کال 2012 کې د بلوچستان صوبې نه 14 جنکې چې عمرونه یې د 14 کالونو کم وو په سوره کې ورکړې شوې وې، او بیا وروسته د سترې محکمې لخوا په دې نوټس هم اخستې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د کال 2013 د ښځو د تحفظ او کورنۍ تشدد په ضد قانون هم اسمبلی ته راوړل شوی وو، خو په دې د ښځو د حقونو سازمان عورت فاونډیشن نیوکې کړې وې چې په دې کې د ښځو د تحفظ لپاره په صحیح توګه ګامونه نه دي پورته کړي شوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. وسوخ شوه د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
کال 1995 په جولای کې کله چې د یوګوسلاویا خانه جنگي په ختمېدو وه، د بوزنیا سرب فوجیان په یو خاریا سربرینیکا ورختل. دغه خاریا ملګرو ملتونو یو محفوظ علاقه ګرځولې وه، او په دغه کې د بوزنیا په زرګونو مسلمانانو پناه اخیستې وه. سرب فوجیانو دغلته پراته ټول مسلمانان په قطار کې ودرول. ښځې او ماشومان یې تنه بیل کړل، او د 15 کالو نه د پورته عمر ټول نارینه یې چلماری کړل. ملګرو ملتونو په کال 1948 کې د قتل عام په باب له چکم قانون منظور کړی دی. په هغې کې د قتل عام تعریف داسې شوی دی چې د خلکو په جمع یا په ټولو ټولو کې د قومیت، نسل یا د مذهب په بنیاد وجل قتل عام دی. د دې واقعې دپاره مقرر کړی شوي کمیشن په کال 2004 کې تیار کړي خپل رپورټ کې لیکلي دي چې همدا څه په سربرینیکا کې مسلمانانو سره شوي دي. د سربسکا جمهوریه حکومت چې د بوزنیا او د هرزیګوینیا دننه یو خود مختاره سیمه ده، په دې قتل عام یو سرکاري معافي وغوښته. خو سخ کال د اگست په 14 تاریخ د سربسکا جمهوریه حکومت چې صدر یې قام پرسته مشر میلوراد ډوډیک دی، د کال 2004 رپورټ رد کړی دی. دی بې بنیاد او غلط ګرځولی دی، او دعوه یې کړې ده چې د سربرینیکا په قتل عام کې د 8400 د وژل شوو کسانو ځینې ډېر نن هم ژوندي دي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې حیدر ناورټ یو تحریري بیان کې ویلي دي چې د سربسکا حکومت لخوا د کال 2004 رپورټ منل په بوزنیا هرزیګوینیا کې د سولې او د امن راوستو په لوري یو ډېر اهم قدم و. خو په 14 اگست چې د سربسکا قومي اسمبلی کم قدم پورته کړی دی، دا په غلط لوري دی. د سربرینیکا د قتل عام د رپورټ رد کول یا په دې کې ترمیم کول د هغو کوششونو یو برخه ده کوم چې د پخوانی جنگ واقعاتو له د نوي شکل ورکولو، د تاریخ د مسخ کولو او دغه پخوانی غم لړلي خونړی پیښې له د سیاسي رنګ ورکولو د پاره کیږي. په دې کې د سربسکا د جمهوریت د خلکو خیر دی چې د جنگي مجرمانو نه د قومي هیروګانو جوړولو ناوړه عمل نه لاس واخلي، او دا یقیني کوي چې نن هم ټول خلک د دوی دغه کړی ظلم کوي. امریکا نن هم په هر سطح د سربرینیکا د قتل عام د پلټونو کولو او د دې پیښې ګناهګارو ته د سزا ورکولو لپاره د بوزنیا او د هرزیګوینیا حاکمانو سره د هر قسم مرستې کولو په خپل لوز ټینګه ده. د خارجه چارو د محکمې ویانې حیدر ناورټ د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې د وړاندینو جنګونو منلی شوو حقیقتونو نه به په انکار کولو د امن او روغې جوړې مقصدونه په هیڅ ډول حاصل نه کړی شي. امریکا په بوزنیا او هرزیګوینیا کې د امن، محکمتیا او د روغې جوړې د راوستو د کوششونو د ټینګې مرستې کولو په خپل لوز ولاړه ده.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس آف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.